آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلې په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړې دي اکثر خوونکو ل خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسوي غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي پر نور مسلو هم پیغامونه لرو د خبرونه دوهمه نیمایي یا د خبرونه د پای برخه د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوی خو راځي پایل د خوونکو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زچ مخان هم درد زابل ولایت د مرکز قلات غار اوسیدونکو واکن هم چې شوونکی هغه څه دی چې یو ماشوم تر فاچهی پورې رسوي معنا یعنی داسې روزی لکه یو لشته یو تاک ته یو نیات چې څنګه روزنه ورکي هغه رقم روزل کېږي نو شوونکی ډیر بهترین او ډیر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډیر څه یعنی داسې ناسته ولاړو سره ولرو او پاتې مشران ځوانان سپین ږیري علما له غو څخه مو دغه هیله ورزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډیره پاملرنه وکړي زه به یوه جالبه خاطره درسره شریکه کړم د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کال مخکې یو ښوونکی و له یو ساحې څخه چې د مکتب ته راتلی الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده یعنی د پښو تګ شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به کوئ نو د ده معاش په څه ولو هغه موږ دې ته تر ټولو بهتره معلومه وه چې معاش داسې د کم اندازه و چې دغه د خوراکي توکي له رسدګۍ نه وستر کول نو څه معنا نور نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل ما له استاذه ولې ښار کې یو سره یو ځای نه پیدا کوي چې په ښار کې واوسېږې مثلا دلته یې فکرې ونیسې ده وویل په دا جواب کې ول ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کریه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای ما به بیا دلې سرایو کور په امیل ژوند زندگی په اړه کړو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ سمي الله ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر وچو ما د خپل منطقه له حالو او ما د خونکو اکثر ژوند څه دی د ډېرې بعضی مشکلات لري دا مشکلات کورنی مشکلات مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه وي یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي بعضې مشکلات لري هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یعنې د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري یا مثلا د خانې لري یا دوکانداري لري د هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنا هم دغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړی نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه کوو یا څه ټیټ وي ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي اکثره معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخته بیایي یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده په دې چې وضعیت ګډوډ دی شاګردان اکثره نه راځي اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکون کاوریدون کده محمد شیخ زاهدم له هلمند نوزاد زخ زمال نظر خو شوون کته کم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي د په جهان سوی باندې نظر نه دی ورته سوې سره کم چې لایق او مناسب ده چې شوون کته وسی هغه په جهان سوی هم نه ده سوی سیده یب پنور نړی کې به یو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا د توجه ورته کم ده. خو څنګه کرا سو افغانستان ته افغانستان کې خو به خیر شوون کې خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسیدو ځای عادت اعتبار ورکول د به کم همت دي. حتی وسنیا سر کې که اوس وګورو اوس وخت افغانستان کې چې دی بیا شوون کې چې دی مثلا پونتون استادان لړ بهر ملک ته وتل داخل کې لور کسان وي هغه بیا کار دي نو چې دی غوته دند نه ورکول کیږي په واسطه او سر په خلاصو په بدلار باندې غیر مسلکی کسان په مکاتبو کې ګمارل کیږي پونتونونو کې ګمارل کیږي جعلی اسناد ورته جوړی دا غټه سنځه ده. دا سنه چې په هر شوون کې کې د معلم د استاد یعنی د تاثیر ستا بلکې ټوله بشریت ته د معلم خیر رسیږي چې خیر کار کیږي هغه یو مسلک زده کیږي او تخنیک زده کیږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندي شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دغه کې موږ باید ډېره توجه وکړو د بشریت پر مکتب ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کیږي دا کم دی. په ځینو هیوادو کې به سیدي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتی خان قیانم لکندہار د آزادی ریڈیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکی لی او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې د ټولنې یو تر ټولو قدرمن شخص دی معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کیږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه سو ستایلی. معلم که چیرې د هیواد ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس رسم ته ننوځي نو دی یو هیواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هیواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او لس ویښ ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هیواد راپاروي خپل هیواد په ګټو باندې خپل هیوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځي نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړي واقعیا نو هم دغسې ده ځکه موږ وینو هغه هیوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هیوادونه شاته پاتې دي او هغه هیوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د شکر ادا کړی دی نو هغه هیوادونه مخته تللي دي هغه هیوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوسا ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو لجې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي چې سنبال کړي دي. او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش یې کم دی د 12 کسانو دپاره تقریبا 6000 افغانۍ یا د لیسانس دپاره 1000 افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او 15-16 کاله چې دا خوري وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړۍ خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نور د سی پزول خبرو د ذهن صفاکول نه لری ساتل د زکون کې ذهن خوشاله ساتل د دل لپاره ایوا انرژي ده او دایمه خبره دا ده چې زده کوونکي ته باید مور او پلار هر نمونه ذمهواري برابره کړي چې دا کولی شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي، په ډاډه زړه یو څه واخلي او خپله زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویمه مسله دا ده زده کوونکي باندې چې هغه څنګه کولی شي ځان تکړه کړي، هغه د مکتب نه بعد د ده مطالعه کول دي او د مور او پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې، لږ یې موږ ته تشریح کړه. نو د مور او پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره د هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت ده ته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي. نو دا په زده کوونکي ډېر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غرند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه یم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغرند ولسوالۍ خبیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی. نو موږ غواړو چې موږ ته نوې خدی راشي او یا دغه خدی سم کار وکړي. سړکان خراب دي، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا څنګه هلمند ده چې له خاص له تریاکو څخه دوی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي. نو هغه ولایتونه هم دا د ټوله خپله زیرات خپله کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي. نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه د غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي خو نو ځان ته خبره ده. او دونه خواري او دونه زرې او لکه دوی چې کوي بلا به نو هېچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي، نو دا دېرس ولایته بیا څه شي کوي؟ خو دا دېرس هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کري او دوی استفاده ځینې کوي. نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي، دا خو بیا ځان ته خبر ده. بې له تریاکو کوم شی چې حرام د هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته، او دوی محتاج دي دی دا خو نو کار نه ده. سلامونه الله دې وکړي چې دا پیغام تاسې نشي
اوریدونکو. دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغه د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې چې وشوې په هغو سپارښتنو باندې عمل وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد رادیو محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته، نو کدار جا زروي یا د خپل زما غاوري یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان ویسی می شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم، 0 و 0 و، 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 و 0 6، 3 9 2 و 0 8، یعنې 0 و 1 1 2 8 9. همدارنګه 0 و 6 3 2 9 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم، تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي، ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. له سمودي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1522. شمېره یو یو وایم، 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب له تاسو څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو پر روغ جوړ یاستې. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي، دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو، په دې شماره د موږ ته زنګ ووکې، 0 و 1 4 0 و 1 3 0. اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو کارکونکو ښه یاست؟ په خیر یاست؟ موږ ونډوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت هلمند ولسوالي باغران قریه خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی، تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژنګو وي، 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ګرانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمې جوازیز دی تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. ممشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبر یاد خپل زمږ غاوري نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د ورسا پښمره باندې زمږ سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور په پاکستان کې په افغانستان کې په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمږ د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمږ سره ورور د ورسا د طریقې تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې نه دره کسوي د زمږ د ورسا شمیره ده 0 8 4 1 2 0 4. شمیره افضل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 0 4. دا د ورساب شمیره ده. ارڅو کولی سي چې په دغه شمیره باندې د ورساب د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بیسم شمیره ده 0 8 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال خبر په دغه کړه معلومات مشترکه وروره درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کیږي دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغله سرتاج ننګرهار در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 5 5 بل نمبر دے 0 28 903 904. پرسیش مارا ورتا افغان وای م 0 900 904 901. ماری ورته بیا یو یو تکرارو م 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دے 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسیش مارا افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. پدی ہے لچے پیغام میں نشر کیا ہو تو بیائے بیائے نشر کی آزادی رڈیو دی وی تل دی وی پیر من خوختن او دلہ فرمان.
السلام علیکم, زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دا دو نمیږي, د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي, دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دا دو بیانونه یې سبا راسي, خو دا دو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستاسو مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0, یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده, له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ رېډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم, زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی, که څوک د پر برابر باندې حال اول دي زموږ سره دی حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم تاسو ته ورته راځم چې څنګه تاسو په خیر الحمدلله مې ملګرم څخه نو زه یو تر دې چې نو سر مې کې چې په روان دنه کې یې نظر کا شوه دا چې په سلام وي څو کالې تر وک نه پاتم د کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دوی هي چې پر وا بیا بیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو ته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي, د غدوتنه ماشومان دي, یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 5 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته, همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز چې تقریبا 4 کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړې او په ازادۍ راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی. داسې د ودی شو اته دی شو کلو به یې په عمر کې میانه قد سړی دی, برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی دی, 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چاته په دغه باره کې معلومات یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې نو ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سویر سات اخلاص ان شاء الله چې خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې بل اتصالات شماره ده هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپلو همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم سلامونه میومنه زموږ د دې پروگرام د ملمنې لښه او خبرو سره شایسته تاسو په منځ کې ډیر خلک بلد وي د ولسی جرګې له فعالو غړو څخه و او اوس هم له رسنیو سره د افغانستان د روان وضعیت په تیره بیا د افغان ښځو د ناورین په اړه مرکې کوي. نن له آغلې شنکۍ کډوخیل سره د دې د شخصي ژوند په اړه ژغېږم. شاید تاسو ته هم معلومه نه وي چې آغلې کډوخیل په کوم ولایت پورې تړاو لري. له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلی دي. له دې مې وغوښتل چې په خپله یې درته ووایي.
مننه. اول خو ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته از ما نوم شینکی کروخیل ده او ز کابل ولایت پورې فیصله متعلق مې د دې ولایت کې یم او په دې ولایت کې پیدا شوم چې په هغه وخت کې دا مربوط ده په ګرامې ولسوالۍ کې ده په یو کلي کې چې هغه کې پیدا شوم او زما ابتدایي زده کړې همدارنګه ثانوي زده کړې دواړه په کابل کې شوې او حتی پانتون مې هم په کابل کې ویلې دي.
ابتدایي زده کړې مو په بګراموي کې کړې دي که کابل ښار کې؟
نه، کابل ښار کې زه په کارتیسی کې یو ابتدایي ښوونځی و هغه وخت په نوم د بی بی صاحبې ښوونځی و چې اوس ورته د رخشانې لیسه وایي په هغه کې ما ابتدایي کړې او بیا لیسه په رب بلخي لیسه کې مې متوسطه او علی لیسه باقی زده کړې په ربی بلخي لیسه کې کړې دي چې هغه باقی چار کې واقع دي.
او په پوهنتون کې مو کوم پوهنځی لوستی؟
اول مې په پنځه کې زده کړې وکړې او وروسته مې بیا په کاتب کې سیاسي لو.
ته به هم خلاص کړو او که نیمګړی پرېښو؟
زما آخري کال چې زما د ستاژ دوره وه هغه پاتې دی. بیا زه شوم لاړو پاکستان ته ولاړم. بیا ډېر څومره کلونه وروسته راغلم نو بیا مې فکر وکړو چې د طبابت لپاره ډېر ناوخته دی چې دوباره باید له سره شروع شي. یو مودې ځکه چې یو وقفه پکې ډېره طولاني وه نو بیا مې په کاتب پوهنځي کې سیاسي علوم وویل.
تر ستاژ تر مرحلې پورې چې تاسې رسېدلي وی ډېر واقعیا چې ډېر زحمت هم ایستلی تپ ټوله وایي چې ډېر سخت ده. دا بیا په نیم کې پرېښودل سخته کار دی. شاید شرایط داسې وو چې مهاجره شوی یا شاید په مهاجرت کې درته زمینه نه وه چې تپ ته دوام ورکوي. همدا یې دلیل و او کوم بل څه؟
په هغه وخت کې چون هغه خصوصي پانتون په پاکستان کې هم نه و، مګر دولتي چې و هغوی افغانانو ته صرف 15 اشپک سیټه ورکول چې هغه ومن حزب اسلامي یا نورو هغو کسان واخیستل او د خپلو کسانو د افغان مسلون تقریبا 6.5 سوه محصلین په لس کې و چې باید هغوی ته نوبت ورسیږي. نو هغه کلونه نیول هغه وخت کې متاسفانه چې پرایویټ ایجوکیشن د عالي زده کړو لپاره یا د طبابت لپاره نه و، رسوخ بیا پیدا شول چې ناوخته.
د افغانانو یو دود دی چې څوک د انجینری اول صنف ته لاړ شي اول کال ته نو انجینری بولي، که د طب اول کال ته لاړ شي هم یو کال مولولي هغه ته ډاکټر وایي. تاسو ته څوک ډاکټر نه وایي په کورنۍ کې یا دوستانم؟
دا فکر کوم چې صرف نارینه و منځ کې وایي چې بالکل مالدلی کنه انجینر سب حکمتیار یا انجینر سب احمد شاه مسعود هم در رقم نه بگم انجینر او بخی ډاکټر مجددی چې هغه صرف پی سی بی ویلی وه او ما شپږ کاله طب ویلی ده. عملي کارونه هم زیات کړي وو، لیکن نه متا دا د کوم موقف یا مقام کې څه کار کړی هغوی ته همیشه اتلمسیان ته ووایه چې نواسی فلاني که نه نواسی موین او نمانده. زه یو وړوکی قطع کوم، کله چې موږ د اول دوره د وکالت لاړو ریاست جمهوري ته د کنزي صاحب سره ملاقات درلودو، نو هغه بخش تشریفات وی چې احوال ورکول او چې څوک راغلی و یک چند نفر سیاسر آمده ما باندې شکایت رئیس جمهور د وخت هم ده چې موږ برحال وکیل خو زه فکر کوم ستاسو تشریفات ټیم هم حتی نشي منلی چې وایي چې لاس یا 12 نفر وکیل صاحبان راغلی دي. اما که یو وکیل مړه وي نو وایي چې نواسي وکیل صاحبان نه موږ په ټول کې موږ ته سیاسر ول کېږي، خو هغه وکیل صاحب که نور حیات هم نه وي چون نارینه و نو دغه نو الماسیان هم د نواسي وکیل صاحبي. متاسفانه د افغانستان کې همدغه مسله ده که تاسې هر څومره زده کړې م وکړې یا په یو ښه کورسي باندې هم کار کړې تاسو هغه نه اخلي، بیا حتی هغه نوم پوره نه اخلي. کله مراسه نوم درته اخلي صاحب او جان او خان او داغم د نور لپاره د ښځو لپاره نشته ده په تاسو
بله څومره کاله مهاجره وي
ډېر زیات فکر کوم پوره مې حساب کړی نه اتلس نه کاله مهاجرت نه کړی
څنګه دوره وه
ښه په دا د عمر په لحاظ خو زه ډېر ځوانه وم په هغه وخت کې ځواني لحاظه شاید ښه او صحت لحاظه بهتره وم زه فکر کوم چې او بل داسې موږ په انتظار کې وو د همسایه ملک پراته وو زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه وو یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه هغه ښه وو روابط ښه وو افغانستان دومره نه وو پاشل شوی د مجاهدینو دوره یعنی د جنګ دوره متاسفانه یوه ښه دوره نه وه او شاید موږ ډېر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وې کوم څه د موږ د جهاد نوم ورکوو اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده تګ راتګ یې درلوده راکړه ورکړه درلودله نو په هغه لحاظ ښه وه افغانان سره پاشل شوي نه وو یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه ونه دي وطن منظور نه دی مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو هغه دورې د مهاجرت چون د عمر د یو خاص وخت و چې هغه وخت چې عموما د دې نوي ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده چې یادیې ځینې ښه یادیې ځینې وایي ډېره سخته دوره وه په لدین نظره
خاص ما معلمدار ما خو ویني چې د عمر دغه په لحاظ انرژي زیاته وغه وه اما یو شته چې په هغه دوره کې ما از ما خود دوارو د افغان نجونو د میرمنو لپاره یو مرکز ایجاد کړلو او که خورا په مغه کې مصروف و یعنی یو فرصت و چې کار وکړو د خپلو وطنوالو لپاره او د افغانو میرمنو تعلیمي مرکز په نوم ایجاد کړ اسلام آباد کې دوست مغه یو بخش وغځولو تر پېښور پورې حتی په ځینې کمپونو کې کار شروع سو نو یو د مصروف و ژوند مې فوق العاده مصروف و په وجسې مهاجرت کړم داسې خپل ولس سره او خدمات مو کولو کار مو کولو په هغه لحاظ خوشایند و اما داسې مسافر و د وطن نه لرو افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې و دی بل اخ داسې دردونکی هم و ډېر جالبه نه وم په هر حال یو فرصت یعنی له هغه وخت نه په هغه مهاجرت وخت نه مې یو فرصت نه استفاده وکړه چې خپل وطنوالو ته کار
د ازادي رادیو د میلمنې شینکی کډوخیل خبري اوري
بیا کله برته هیوات ستانه شوي
اخا زغ په 2002 کې لمراتلم او ماشمان په 2003 کې اوسات کړه
چې کله افغانستان ته لاړې تاسو خپله د کار تجربه هم درلوده پرته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې
کات و د دفتر کار مخ کې شروع و ان په دوران کې مثلا مجاهدینو حکومت هم خو د مندات طالبان مخ کې کار نه کړي البته چراغ ما کار کولو بالي او مثلا مختلف دفاتر مدلوده په سهولت کې ما کار شروع کړلو د تعلیم بخش او زیاتره فوکس ما هغه ماشومان باندې وکړو چې په اسلام د سړک د سر ماشومان هغه ماشومان چې په سړک کې مصروف دي د کاروبار دي د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي دوه اطفال لپاره درې مراکز خلاص کړو د ماشومان حق دی او مسونه ژوند لري د ماشومان سره څنګه کار وشي ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسئولیت دی لري ستوري پیدا کوي بلکې دوی راتلونکي څنګه کیږي اغوی سره مې ډېر زیات کار وکړ چې دا ماشومان دې ته بهته وهڅول شي چې بهته تعلیم ته مخه وکړي نو دې ماشومان سره زیات کار وکړ په درې مختلفو نقطو کې دا مرکز ایجاد شول چې د ټولنیزو کارمندانو له طریقه مو دا ماشومان مرکز ته وصل کړل چې وکړي سي د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړو باندې هم شروع وکړي تر څو په دوی یو شانته آماده سي بيته خوانځوي ته ولاړ شي بیا معرف سره هم د ټول درلود او ماشومان به تا ته ماري کول نو هغه یو کال یا تم یاستي یا تر دوه کال پر هغه ماشوم سي سره پاتې کېده د غم ټول مصارف هم ورکول مثلا دغه او د خوراک د صحي محافظت د تداوي د قرطاسي یعنی همکاریان کل چې دا ماشومان بیرته باید دا رقم تر پایه پورې بې سواده پاتې نه شي او دغه وخت یا د عمر باید تر تیر نه شي بیرته په درس باندې شروع کړي. یا خصوصا په زندانونو کې کار کول، ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپله ټولنې یا مثلا فامیلونه دوی پرېښي وو، دا ښځې بیرته څنګه ژوند ته پسته امیدواره شي، دوی په هغه برخورد کې یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړې، د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغه شو. همدارنګه د میرمنو ژوند په یو سوله ییز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت، نور مختلفو پروژکتونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې، او دا زما لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه. له ټول نه ډېره جالبه راته دا وه چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا و، د چټکو زده کړو په نوم باندې صنفونه مو ایجاد کړل. هغه نجونې او خصوصا ځینې الکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی و، له درس نه شاته پاتې شوي وو، څنګه وکړه سي سي دي او چټک زده کړو د پروګرام طریقه دی وکړه سي بیرته خپل درس دوام ورکړي. او دا هم له وزارت معرف سره پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به دا ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او بیرته به دوی ومسف ته ځي. زما لپاره ټول د دې ښه خبرو چې درې څلور کاله مخکې د مخه د موږ تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی و نیمه عالی ادارو نفارغ شد، از ما زوان یو خاطره یو خبر خد.
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شئ؟
ښه، که رښتیا ووایم ما خپله علاقه نه درلودله او فکر مې کاوه چې کوم کارونه کوم دروم کې بوخته ومه، مصروف ومه، محورازي ومه، کار مې کوله مختلف ولایتو کې او پس خدا چې کارتم کوم مخته وتلل. خو یو تعداد دوستانو په دې مدرسه وهڅوله ما چې دومره علاقه باندې اسې چې خصوصا فضل لپاره کار وکړي، ولې نه تاسې یو قانون ګزار ادارې د قوانینو لارې څنګه د دوی لپاره کار وکړي. نو شاید مغه یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې واقعاً چې افغانه میرمنه څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او دغه جنګونو اولینه قرباني هم د نجونو میرمنې او ماشومان دي. نو خصوصا قوانین زمونږ دوباره ورباندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوي لیکل کېدل، ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د یو قانون ګزاري لارې څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي. نو ما یو دلیل و چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم له کابل ولایت، خوشبختانه چې زه کامیابه هم شوم. بیا دوم ځل او دریم ځل ما درې واره په انتخابات کې ګډون کړی او درې واره خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیابه شوی.
آیا هغه هدف چې تاسو درلود او د هغه لپاره مو ځان کاندیداو تر څه حد پورې مو ترلاسه کولای شوی؟ امکانات څومره وو او تر څه حد فکر کوئ چې بریالی وي؟
خب فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه معیارونه چې دی یو وکیل باید یو درلودلی هغه دومره زما په قن باندې دومره ټیټ و، دا قصدي و مطمئنا دا دوی داسې یو معیار نه و ټاکلی، مثلا زده کړه په کې معیار نه و. نو ستاسې فکر وکړئ چې تاسې ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یې او بحث کوي، هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر، هغه چې لوستلی نه شي، هغه په بینالمللي قوانینو، په داخلي قوانینو، په د افغانستان په تعهداتو باندې، په د نورو ملکونو په قوانینو، په هېڅ باندې هم خبر نه وي. نو تاسې څومره کولای شئ چې په اسانۍ هغه پیسه دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پیسلا غوی حمایت وکي. موږ همیشه دا ډېرې ستونزې درلودلې، یو خو افغانې مېرمنې هم عین مشکل موږ درلود، ځکه چې ټولو عین تجربه نه درلود. یو ښه خبر دا چې مېرمنې ټولو باسواده راتللې، او موږ یو تعداد کسانو درلوده چې تقریبا هیڅ سواد نه درلود یا دومره ټیټ سواد درلوده چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې پوهېدل یو معجزه و، نو امکان نه درلوده چې پوه شي. اسانه خبره هم دا وه چې بس په سر کې وګرځي د هغه په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رایه به ورکوله. او بل داسې موږ یو والاو چې د پارلمان غړي مختلف تنظیمو په کې هم وو، خو لکه پارلمان ته پیسې یو شخص راغلی وو، یو مستقل کاندید راغلی وو، نو دلته یو ډلیز کار نه وو، انفرادي کار کېده. نو دا نو انرژي ډېر مصرفوي، مشکلات هم ډېر زیات وي، انفرادي اشخاص قانع کول هم یو لوی خبر ده. نو همدې خاطر کوم چې مې په هغه حد مې چې انتظار درلود او غوښتل مې معلومات په اندازه کار نه کېدلو، اما بیا هم فکر کوم چې بسره په دومره ستونزو بیا هم اقلا ما خپل مسؤلیت ادا کړی دی، نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولای.
د ازادي رادیو د ملمنه شینکی کډو خیل خبري اوري.
په هر ځای کې یو جالب خاطره وی، یو قصه وی چې شاید ډیر خلک په خبر نه وي ورته جالب وي. لکه مخکې چې مودې زده کړو په برخه کې اشاره وکړه، په ولسی جرګه کې داسې کوم خاطره در په زړه کېږي؟
ولسی جرګه د خاطراتو نه ډکه یو دوره وه، خو ځینې خاطرات د باسوادانو نه وې. د کنوانسیون د اطفال د حقونو نماندر په بملنی استادو کې موږ نشو کولای چې بدلون راوړو، خو موږ به یا به تاییدول یا به نه تاییدول. نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواد مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته ورسېد، نو هغوی هم په همدې کې هغه درلود، اعتراض درلود. بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبره همدا کوله چې ښه، موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو. مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علائم پکې نه وي. نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده، د دې مرحلې نه تیر شوی دی. او د بلوغ علائم خو له 12 کلنۍ نه شاید ځینې کسانو په 11 کلنۍ کې شروع کړی وي، نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و، دا بیا طفل نه و. خو زموږ لپاره طفل هغه و چې 13 کال نه یې پوره کړي. نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو، نو ما ورته وویل چې جناب وکیل صاحب، چې ته دومره مخالفت کوې، فکر وکړه چې دغه طفل په 14 کلنۍ کې قتل وکړ، او هغه قتل چې یو څوک په 10 کلنۍ کې کوي او هغه یو څوک چې په 14 کلنۍ کې کوي، فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري، ځکه چې هغه دا 14 کلن ماشوم خو شاید هغه اراده هم نه لري، خو دا دومره فکری لحاظ، د تعلیم لحاظ، د تجربې لحاظ، د هغه لحاظ، او بل هغه تغییرات چې د په وجود کې راځي، هغه کشمکش د هورمونونو چې وي، شاید هلک پیغنه سي هغه د دغه پایله محاسبه کې یو قتل وکړي. نو فکر کوي چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي. نو بیا دې ویل چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دی وشي، خو تطبیق کېږي دغه وخت چې د 13 کال پوره کړي. نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې موږ باسوادو ځینې نارینه او سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په 14 کلنۍ کې قاتل دی، باید وروسته د 13 کال نه بیا د محکمه شي. نو که د دې کس واقعا د دې جزا مستحق ده، نو بیا تطبیق ولا بالا اطلس به کوي، نو تا خو حکم په همدې 14 کلنۍ کې چې په همدغه ماشوم دغه کوم وضعیت کې قرار لري تور باندې فیصله کوي. دغه وضعیت د محکمې په فیصله باندې هیڅ نوه تاثیر نه کوي. نو ډېرې جالبې خاطرې وي. یا مثلا دا قانون د اطفالو د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو، خو بهر وره رد شو، قبل چې نه ولا دا خو هغه نه دی پوره، زموږ وکیل صاحب ځکه چې دوی قانون نه ویلې. اخر ځله ما سب ولا سم ما دام دا وکي او ماشم 12 کال عمر پوره شوی 12 پوره شوی او تل سنې پوره کړی کده مرتکب دي درم کی د باندې مثلا د مجازات کی کی ما ډیره درنه جزا نه ورته ورکول کی خو زمونږ په چل سیبانه کې دا یو لسته مزلګانو ټول کړی او دا قانون ردولو او دی ویل چې دا خلاف د شریعت او تاسو هغه نه ده تاسو غواړئ دل جزانه برات پیدا کی نو بار بار امر ټول چې دلته خو لیکل شوی چې 12 کال چې پوره یې کوم مرتکب دي جرم شي د مجازات کیږي اما هیڅ سر نه په خلاصې ده لو تر اخره پر دا ویل چې تاسو خو نه کوئ د مجازات فی الله سي 12 کال نه به بعد هغه مجازات کیدل خو دې سر نه په خلاصولو یا زه نه پیګم دې داسې حرکت نه کول ستر اوس پورې ماته سوال دي چې ولی
د دیموکراسي په برخه کې ویل کیږي وای چې دا یو تدریجي پروسه ده وای په اکثر یو دونو کې په اوله کې چې خلک د خپل استادو په اهمیت نه پوهیږي چې استاد یعنی څه د دوی لپاره څه ګټه رسیږي او کنه رسیږي نو په انتخاب کې ډیر سرنګ نپسي ګرځي هر څوک چې چاته چې رایه ورکړي خو کله چې پوښتنه چې د استاد انتخاب د سم استاد انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځولې شي بیا کوشش کوي چې سم خلکو ته رائے ورکړي تاسو ول چې درې ځله انتخاب شوی په ولسی جرګه کې کوم تغییر ولیدو یعنی په هر ځل انتخاباتو کې تر ورتیر ځل بهتره خلک راغله لو
متاسفانه چې روسه چې ولید چې او تعداد وکیل صاحبان شته چې خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا باعث تشویق دی او تعداد کسان است. زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي ځکه چې وکیل سیاسي مسؤلیت درلود، جنوبي مسؤلیت خو نه درلود، د خپل هغه د دریز او د فکر هغه درلود مسؤلونه و چې باید بند شوی نه وای یا پایګر د قانون نه وای شوی اما د جرمي خو نه دا چې حکومت ولې دومره سستی کوله او دوی ته مثلا مشکل نه جوړاو دا د فکر کوم دی به هم هغه شي نو همدغه باعث دی شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولای شي همدغه وضعیت نه د استفاده وکړي نو کېدای شي د خپل روابط او د خپل امکانات نه پوره ګټه اخیستې او زمونږ خلک هم بیا چې معصبه وکړي دی وړې توفې دی او یو مقدار لګو پیسو په بدل کې دوی یو کس ته 15 کال لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دي صدمه ورسوي نو دا د ولس د پوهاوي د کچې ټیټوالی هم باعث دي شوی
بله
دا فرصت طلب انسانان له دې فرصت استفاده وکړي او متاسفانه هغوی افغانستان ته سلام آور
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډېر شمېر افغانان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هغو په شمول لاړل مهاجر شول تاسو هم لاړې له وطن اوس په کاناډا کې اوسئ ژوند مو څومره تغییر شوی دی اوسنی ژوند په اړه زموږ خبرې کوته وایست ژوند څنګه دی
خب معلومدار څوک چې خپل اصلي ټاټوبی نه بې ځای کېږي اول خو د یو نوي محیط سره عادت کول د خپل یو وخت غواړي خصوصا په لوی عمر کې بیا دا تغییر د عادت هم په ډېر اسانۍ باندې نه وي دوم داسې مثلا ډېر کم عمر کسان سي جي سي خو هغه مکاتب او نورو وګړو ته ځي او خورا مصرفېږي اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډیر زیات جالب انوي خپل وطن نه لري ته بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی خلک په ډیر یو بد وضعیت کې قرار لري که هغه د اقتصادي لحاظ دی او که د سیاسي لحاظ دی که د امنیتي لحاظ دی طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې ځان ته صدمه ورسوله او ولس او د وطن ته په زمون کې هغه یو تعداد کسان هم چې بیرون دي متاسفانه د نورو په لمسون یا خپل هم داسې د مریض افکار خاوندان دي حتی ازمي کوشش کوي چې د افغانستان یووالي ته د افغانستان اتحاد او اتفاق ته راتلونکي ته صدمه ورسوي جالب اجنډه لري غلط تبلیغات کوي کله افغانیت باندې مني کله د افغانستان نوم نه مني زه فکر کوم دا هیڅ د افغانستان په ګټه نه دي همدغه باعث دی کېږي چې د افغانستان دښمنان له همدغه فرصتونو استفاده وکړي موږ لا سره تقسیم کړي الان چې موږ یو ولس یو ملت یو او د یو افغانستان لپاره کار کوو چې باید ټول افغانان مثلا دغه لمړی توپ ورکی شخصي غوښتن یو طرف ته کیدی نو دغه پراګندا غوښتن او د کله کله نادرستي غوښتن به اتفاقی داخل در افغانستان که در بحران چه روانه دقیق باعث دی که اگه ستاسی کار چه تو اوسیگی تاس بار هم نیستی
چون را حیل لره چه وضعیت با بدل شی او برت بخپل وطن تلاره شی
امیدواره ما چه در افغان ولس پا ولند سخت رزیانی ختمی شی خصوصا در افغان جون و مرمان پا ولند حق کار پیدا کی حق تمثیل پیدا کی حق سفر پیدا کی نو که بدلون راشی په دې دریزونو کې نو بیا همدارنګه استخبارات نور د گرفتاریان هم بس کی ځکه چې ولس حق انتقاد لري حق نظر لري که ولس انتقاد نه کوي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي نو زه فکر کوم چې ولس نه توپک راخستی او نه یې ټانک راخستی نو تیاره لري نو بهتره وی که اگوی سرپشه با بانده خبری وی چه نداسی مثلا استخبارات گرفتاره که شکنجه ای که هم دقیقه مثلا که لاز وقت کشی زکر کمه چه بخواه و مبارزه خواه و مبارزه ده تسکوانشی که همیشه با سیاسی تفاوت ولری مختلف سیاسی نظر ولری یا پا این وطن که هم وسیگی نو دغه سختری زیان نه که طالبان لاز وقت ایسا فکر کنم زیاد تعداد کسان و بهتره از خبال وطن که بیه
دیر زیاده مننه
مننه استاس خم راشا راشا یارا راشا 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 دلدار راشا بلبل امن دی لری شنده گلابی لری بلبل امن دی لری شنده spin mat de hame yara start the saka me yara spin mat de hame yara start the saka me yara start the saka me yara
Paris غزل شیرنه غزل ربایی دا فرد شایره گلگل انندی لری شند گلابی لری گلگل انندی لری شند گلابی لری سپین مختی غمه یارا استاد ساکه می یارا سپین مختی غمه یارا استاد ساکه می یارا استاد ساکه می یارا راشا راشا دل دارا راشا بلبل انندی لری